السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزت صفی الله ستانګ زایمو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته خرغلاست ویم نن چهارشنبه د 1990 کال د دلوي څلیرشتمه د 2019 کال د فبروري 1990 د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج اعلان کړل دا مو د سر موضوع ده د همورې چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند د مشر او پخواني جهادي رهبر صاحب عطا الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده او تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي پوره خبرونه د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناتو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د صبات الله مجددي د جنازي او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله
نو وزیر صاحب د فور اس پیش خوښ کړ چې کمیټه بدرقه او کمیټه مدیریت امریکا شریک
حضرت صبغت الله مجددي چې وخت د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر د سې شمې په شپه د 93 کلنۍ په عمر وفات شو صبغت الله مجددي په 1915 لمریز کال کې په کابل کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږیدلې و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې د سالنګ لوی لار له پرون ماخام را پدی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوې د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته ویل د واورې د زیات ورخت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوې خغلی حبیبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ټرافیک په مخ پرانیزي سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورخت او برف کوچنو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي په پکتیا ولایت کې د تندر قولی اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپک دولت ضد وسلوال وژلي او څلوري ټپیان کړي د یادو ځواکونو له رسنیز دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګرد محمد اغې ولسوالۍ په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی ښودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قمندان په ګډون څلور کسان نیول شوي د سرچینې د معلوماتو له مخې لنی ول شوې کسانو څخه ځینی پوزي تجهیزات هم ترلاسه شوي د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په ډیړه باندې څه نه دی ویلي تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغه هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو سیمه ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد د نوم رسمان د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیونو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د ناټو په سازمان کې د امریکا سفیر نیکی بیلی هاجسن ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ثبات او سولې لپاره مثبت او رغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د افغانستان ولایتونو په راپور کې ورته اورګونوالو پرون په پکتیکا کې مظاهره وکړه ویلې چې دغه ولسوالۍ باید ولایت شي.
میګ دا کومینه تل په یو غاګر وتلې په ټپوک او میګ دا د اورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی وایي دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی او خلک نجات غواړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که آقا ما باید نجات پیدا بکنیم.
اول روانی پلاوا تلفن څومره زیان راولې شي د ژوند پرنګونو کې اوري.
دا ژوند رنگونه
فرما سایلام لرو تر پای رسره پاتې شي. سهار وبجې وته د قیدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. بل لور ته جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لری کېدل به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیسیونونو کمیشنران او غړي عزل کړل. رضوان مراد او نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تیر شپه خبر شوی ویلي دي یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر عزل شویو رئیسانو او کمشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري وای د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو او غړو لری کېدل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالی او نیټه کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشریز انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیزه نه لري. هغه ټول کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په تاریخ کې اعلان شوی د پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمشنران عزل کړل. د خاغلی چخانسوري پوینا د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند خاغلی چخانسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسمه ماده او دولسمه ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امزا کې دي کې موضوعات شته. په ظرف یو هفته کې سیاسي اعضاء چې په وزارت عدلی کې رجستر دي او همدارنګ مدني ټولنې چې په انتخابات پر مربوط دي دوی باید خپل لاغه لیستونه د قوانین د قانون د ماده پر اساس د په یو هفته کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه د نوي کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دي چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ورستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې له هغې ډلې د سولې پروسه هم په بحثونو کې شامل ده. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کې بیلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په دې اړه رپورټ رالېږلی.
کی بیلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمه هیوادونو نوښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناست کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پاوځ په سیمه کې پیاوړي امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن به په ورځ په کابل کې ویل چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغه زیاته کړه کده سولې په پروسه کې د شزو ونده په پام کې و نه نیول شي اندېښنې به ورسره زیات شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې مندنې ته پاوې فلم سلا شرایط په باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شبر د افغانستان په اړه د ویډیو جماعت باتو تبصره وایي.
دا ممکن ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د ارتیاشته چې دواړه لوري حکومت او یاغیان د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریم غړي لاله خبري سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کیږي او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک بیلی کې دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت یې بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډیر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خبره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 300 کلونو کې مال خلکو اوریدلې دي چې متحده ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پایله د متحده ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل خوښ حکومت غوره کړي. داسې حکومت چې پر خپل خاوره تر هغه پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحده ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلي دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. د افغانستان ولسمشر اجرائی رئیس پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکو د حضرت سبحت الله مجددی مړینه یو لوی ازایا بللې ده. محمد اشرفانی ویلي چې ښاغلی مجددی د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکل چې پروفیسور مجددی د افغانستان د معاصر تاریخ او تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت و. پروفیسور مجددی چې د سه شمې په شپه په کابل کې په یو روغتون کې ساور کړل، نن به له په غازی سټیډیوم کې د جنازې تر مراسم وروسته په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرائی رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغت الله مجددی کور ته ورغلل او په بلابلو پیغامونو کې د مجددی مړینه یو لوی ازایا وبلله. محمد اشرف خانی د پروفیسر مجددی کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو پروزنه په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع، د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود چې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پروفیسر مجددی د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي مجددی تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود.
پرون په پکتیکا کې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی ویل چې باید د ارګون ولسوالۍ چې دوی په خبره ډیره لویه ده د ولایت تشکیل ورته ورکړل شي او ولایت وګرځول شي. دوی وروسته له هغه د ارګون د ولایت کېدو غوښتنې باندې ټینګار وکړ چې ویل کېږي د افغانستان د 50 نورو لویو ولسوالیو خلکو هم غوښتلي دي چې باید دغه ولسوالیو ته ولایتونه ورکړل شي او ولایتونو تشکیل ورته منظور شي. حبیب الرحمن تاثیر له پکتیکان یو رپورټ را لګلای.
د پکتیکا ولایت شپږ ولسوالۍ ولسګونه اوسیدونکي د سه شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د ورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
موږ دغه کومینه تل په یو غږ وتلی فیسبوک او موږ دا د ورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
مقصد دا جلوس یې د پر راستلای دی چې دا ولسوالۍ دې ولایت شي. دغه لاریونونو ته موږ دوام ورکوو. ولارم تړو د مرکز سره نه یې پرېږدو هیڅ وخت.
په هره معنا چې وي موږ دا غواړو چې ولایت شي او که ولایت نه که موږ په راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس کې هیڅ ګډون نه کوو.
مستد ولسمشر کردیپ وخت کې ورغلو د موږ سره کلکه وعده وکړه. موږ د نفوس له لحاظه د جغرافي له لحاظه چې نو ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو، یو ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دغه ولسوالۍ او د ورګون ولسوالۍ ته ورشي موږ تقریبا څلور لکه یې موږ نفوس رسیږي.
موږ ولا ورګون ولایت غواړو.
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا او د ورګون په زون کې هم نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ورګون ولسوالۍ هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري. یو لوی ولایت دی، خو دغه ولایت د اتلس رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوغ است ده مک جواندیخ پروانی هم پا آزادی رادیو دات کام ویب پانکی عوری دلشه. ده ایران ده پخوانی پاتشاه زوی رضا پهلوی وایی ده دیغه هیواد و سنه رژیم درنگی دو پهل که ده رضا پهلوی ده آزادی رادیو لفردات سنگی سره پیوی زنگری مرکه که و سنه ایران ده خپل پلار ده وکمنی ده رستوی و رزو لیران سره تشبیه کرد. بل لورت ایران ده دوشنبه پر از ده اسلامی انقلاب څلوېښتم کلی زول منزل او یو ځل بیا امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهي نظام شهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دیوی ز فکر کوم ډیر نزدیک یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورسته او میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې میشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوی لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده.
دی وای د هغه نسل زیاتره ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کتا سو وګونی سي له هر بهر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژ خورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. دا کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د ملاتړ پر مسأله خبرې او بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات د ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. مجددي چې د سې شنبې په شپه وفات شوی دی نن به په غازي سټډیوم کې جنازه کېږي او بیا به په عاشقانه او عارفانه دي کی خاورو ته سپارل کیږي. د سالنګ لوی لار له پرون ماخام را په دی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوې ده. په پکتیا ولایت کې د تندل قول اردو چارواکي وایي افغان ځوکونو په تیرو 40 ساعتونو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلور یې ټپیان کړي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ ده. او روسته لند خبر ده چې د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسمن د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لار وپو استاد یو الحق شاب سره مرکه لرو چې ورې دوته تاسو را بولم.
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد ما یا مثلا مرض می ګرځیدلای، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
پرونی له حسبنده ورته مرض نشو ویلای، ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دې شی وزینه روان په هندس فکر وکړي چې دا به اختلال وي یا به داسې باور ولري، ولی هر کله جوان نور برخی ډیر سخت متضرر کی کدلش مونږ ته هم افراطی عادتونه وي او منفی عادتونه او کدلش اختلال او جدی او پراخستون د ژوند په نور برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري ارزو پستون زوی چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم استونز جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنز کول شي مشکل مېز راوړي. ام دا ټلیفون مثلا پرونی له حساب باندې سړی کدیش دایمي نارامی ته ورسوی، ذهنی وده په علمی برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي، ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی، ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتون ته ضرر ورسوي. د بیلا بیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې.
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو؟
د ټلیفون ته باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپله وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډیر ښه وي.
چې تاسو ویل هغه کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته کوي،
زما غوښتنه او پیشنهاد دا چې د خپل ټولنې لپاره د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ازادي رادیو ته غوښتل لمړنۍ سارنې خبری مجله مو واورېده. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سارنې خبری مجله وړاندې کړي.